ری هم پدی کی جرات کړو
به سوځه تشکر جناب استاد چون وخت برنامه ختم شد خبره است که بعد نشر شوه از امرایی شنونده های گرامی رادیو آزادی سپاسگزار هستیم همچنان شما جناب استاد زاهد صاحب تشکر میکنیم تا برنامه آینده که موضوع برنامه ریاست تقاعد است و مشکلات و موجودیت فساد در این اداره است شما را به خداوند میسپاریم تا برنامه بعد خدا نگهدار
رسم یک مرغه
السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ غږله ازادي راډیو وري روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي په خبرونه کې مو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه در تر پورنه چمتو کړی دي په دوی منیمای کې دوه ونی زی خبرونه درته وړاندې کو خو خبرونه په خبرونو پیلو خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
پاسار کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه نن په کابل کې د اوسنی حکومت زینو منتقدونو او د پخوانی ولسمشر احمد کرزی د کابینې یو شمیر پخوانیو غړو د یو نوي سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ اسرائیل بیت المقدس خو راسپېڅلې ځای بیرته زیارت کوونکو پر مخ پرانست استرالیا له روسیې وغوښتل چې د هغو مشکوکو عاملانو د محاکمه کولو لپاره په نویو هڅو کې همکاري وکړي چې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین د ختیځ د پاسه یوه ماليزیي الوتکه ویشته و راغورځولې وه نن په کابل کې د اوسنی حکومت زینو منتقدینو او د پخواني ولسمشر احمد کرزی د کابینې یو شمیر پخواني غړو د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم د یو نوي سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ د دغه خوځښت مخکښو غړو ویل هدف د اوسنی حکومت په بیلابیلو برخو او ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د فشارونو زیاتول دي د دې خوځښت مخکښ غړي د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین داد فرسپانتا د حکومت پر پالیسیو انتقاد وکړ او ویل حکومت باید په هر برخه کې بدلون راولي
در نتیجه اتخاذ سیاست های ناروا و غلط نه تنها این حکومت نمیتواند با مشکلات و با بحران در کشور ما پاسخ بگوید
د افغانستان د خلکو د ملي محور بل مخکښ غړي د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د حکومت روان چارې ناکامه وبلل او پر بدلونونو یې ټینګار وکړ دغه سیاسي خوځښت چې اجرایه شورا یې څلور اویا غړي لري د حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ هم انتقاد وکړ وویل چې حکومت یوه روښانه بهرنۍ پالیسۍ نه لري له دې څو اونۍ مخکې د افغانستان درې لویو ګوندونو جمعیت اسلامي جنبش ملي او وحدت اسلامي هم له ترکیې د یوه ائتلاف د جوړېدو اعلان کړی و چې هدف یې د ښه حکومت ولی خودل شوه ده د ننګرهار ولایت یو شمیر مدني فعالان په دې ولایت کې د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي دغو مدني فعالانو نن په کابل کې په یوه غونډه کې د غراز له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دغې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي د غونډې یو ګډونوال مدني فعال غورځنګ سیال وویل د ننګرهار د امنیتي وضعیت خرابوالي د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي
ولسمشر تقریبا درې ځلې ننګرهار ته سفر را کړی او همدارنګه امنیتي ارګانونو مشرانو هر ځلې ننګرهاریانو سره وعدې کړې دي لا امنیت خراب سو زموږ غوښتنه د ولسمشر نه زموږ غوښتنه د امنیتي ارګانونو د مشرانو دا ده چې محلي چارواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي پر ځای شتم اشخاص راولېږي
مدني فعالانو دا هم ویل چې د ننګرهار ولایت د ښې حکومت ولۍ د راوستلو لپاره بدلونونو ته جدي اړتیا ده د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د دریو پراختیایي پروژو چارې نن د دې ولایت د سیمه ییزو ادارو د چارواکو لخوا پیل شوې د کونړ ولایت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو پروژو کې یوه د 21 کیلومتر په اوږدوالي د یوه سړک جوړول د 8 کیلومتر سړک بیا رغونه او د 550 متر په اوږدوالي د یوه استنادي دیوال جوړول شامل دي په دې ولایت کې د کلو د پراختیا رئیس صفت الله شرف مل د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې دغه پروژه به په یو کال کې بشپړ او د کلو د پراختیا وزارت نه نوي میلیون افغانۍ به پرې ولګېږي د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه اسرائیل د بیت المقدس خورا سپېڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست له یوې وژونکي حملې وروسته اسرائیل د غزای کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل پریکړه کړې چې سر له سبا یعنې نن څخه د حرم شریف زیارت یا د غره ګنبده به په تدریجي ډول پرانیزي خو امنیتي تدابیر به زیات کړي ده وویل چې په دې ځای کې به فلز موندونکي ماشینونه او کمرې ځای په ځای کړي درې تنو چې په خټه عرب ول د زیارت مخته پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه چې د پولیسو په ډزو ووژل شو الحرم شریف د مسلمانانو او يهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي یو بل خبر لمخه د اسرائیل پاوز وای اسرائیلی ځواکونو نن سهار په لوی دغه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځي فلسطینی ورسته له هغه په دزو واجه چې د هغه د نیولو هڅه کوله خو هغه پر دوی اندازې وکړي. د پاوز په خبره کې بیان کې ویل شوی دغه سړی چې د اسرائیل پولیسو څلور دیش کلن عمر حلیل د لوی دغه غاړه د نبی صالح د کلی اوسیدونکو خودلې د جولای په 15مه د دوه جلا وسلوالو حملو په ترسره کولو انتورندې. استرالیا له روسي غوښتي چې د هغو مشکوکو عاملانو د محاکمه کولو لپاره په نوې هڅو کې همکاري وکړي چې د 2014 کال په جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د یوې ماليزیایي الوتکې پر اغورځولو کې لاس لري. په دې پیښه کې د ماليزیا د هوایي شرکت د ام ایچ ولس الوتنې ټولې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیجف له روسي وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2016 پریکړه لیک چې د استرالیا لخوا دې شورا ته وړاندې شوی عملي کړي. زه له روسیې غواړم چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک عملي کړي او ټول هغه څه وکړي چې له دې سره مرسته کوي چې له دغو کسانو سره حساب کتاب وشي. د هالند څېړونکي په 2015 کال کې دې نتیجې ته رسیدلي وو چې دغه الوتکه په روسیه کې جوړ شوي بوک توغندي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې جګړه ځپلې سیمې څخه توغول شوی و رانسکوره کړې ده. روسیه چې د اوکراین په ختیځ کې په جګړو کې خپل مداخله رد کړې ده هم رد کړې چې د دغه الوتکې د نسکوري دوه لپاره به خیلې او توغندي کار اخیستل شوی وي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ لند خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه باوري دلای شي. د افغانستان د خلکو محور سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ.
تصمیم بر آن گرفتیم تا محور مردم افغانستان را به عنوان اپوزیسیون سیاسی برای بیرون رفت از بحرانهای کنونی تأسیس و اعلان بداره.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلویږي. د ننګرهار په تورخم خارګوټي کې سرحدي پولیسو په یو بار لاری موټر چاودیدونکي توکي نیولی دي. په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خپرونې درته وړاندې کوو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د خلکو محور سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت شورا د پخوانی مشاور رنگین داد فرس پنتاو، د کابینې د یو شمیر پخوانی غړو لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې حرکت غړو سنۍ حکومت غیر مشروع بل او وی ویل چې امنیتی، سیاسي او اقتصادي ستونزې او شته رسیدلې دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان د خلکو محور په نوم یو سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه په خپل کار پیل وکړ. د دې حرکت غړو وسنې نظام غیر قانوني، غیر مشروع او لوستونزو سره مل وباله ویل چې د روانو ستونزو څخه د وتلو په هدف د حرکت پیل کړو. د دې حرکت د رهبری شورا غړي رحمت الله نبیل په همدې تړاو په جوړې شوې غونډه کې خپل اهداف داسې بیان کړل.
ما با جمعی از بزرگان تصمیم بر آن گرفتیم تا
موږ لخپل مشرانو سره مشوره په دې پریکړه وکړه تر څو له وسنیو بحرانونو څخه د وتلو په هدف د افغانستان د خلکو محور د سیاسي اپوزیشن په بڼه تاسیس او اعلان کړو. د ارضي تمامیت ساتنه، اساسي قانون تستنیدنه، د اجتماعي عدالت او قانون پلي کول او د شفافو ټاکنو ترسره کول د افغانستان د خلکو د محور لومده غوښتنو څخه دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت د شورا پخوانی مشاور رنگین دت پرسپن تاو د پخوانی حکومت د کابینې یو شمیر غړي د دې حرکت مؤسسین دي. خغلی نبیل وویل چې د دوی دا سیاسي حرکت د نظام د ننګولو، سقوط او په نظام کې د ونډې اخیستو په هدف نه دی جوړ شوی. نوموړي زیاته کړه چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول د دوی غوښتنه ده، خو پر وینای ولسمشر غنی هڅه کوي دا پروسه په خپل ګټه وسرخوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشاور رنگین داد فرس پنتا وویل چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست اندېښمن کوونکی دی او دا کار د سبب شوه چې افغانستان د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د ټکر قرباني شي. ښاغلی سپنتا همدارس د ملي یووالي حکومت خودخوا یاد کړ او له قانون څخه په سرغړونه یې تورن کړ.
ما با جمعی از بزرگان تصمیم بر آن گرفتیم
تا دو حکومت د این سرگره ماشینری او له خونړی زپن سرملا او د غسیل زواک څخه استفاده د دې سبب شوی چې د ځوانانو د تغییر غورزنګ مشروع مظاهره له خاور سره برابرې کړ او د حکومت هغه پروګرامونه چې د مدني غورزنګونه وځپل د هیواد په تاریخ کې تور کارنامه او حتی د امیر عبدالرحمن خان له دوران څخه هم تور دوران دی. که څه هم دغه نوی جوړ شوی حرکت حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ خو خپل یې هم کومه اصلاحي طرحه وړاندې نه کړه. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دغه ډول سیاسي حرکتونه ډیری وخت خپلې شخصي ګټې تعقیبوي. له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل
دغه ډول جریانونه او دغه ډول جبهې د موقت وخت لپاره د ځینو مشخصو سیاسي او اقتصادي ګټو لاسته راوړلو لپاره رامنځته کېږي او دغو ګټو ته د رسېدنه وروسته دغه جریانونه او د دوی اهداف او د دوی ګډې ناستې دا ټول هم فشل کېږي د خپل ځای نه پاتې کېږي.
ښاغلی ځواک وایي چې د دې سیاسي حرکتونو تر شا د ځینو بهرنیو هیوادونو لاسونه دي او دغه ډول سیاسي حرکتونه نشي کولای د افغانستان ستونزې حل کړي.
بله قدرمن اوریدونکو، اکرام الله اکرام راپور ته غوږ وی. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل چې د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کارپو سره هم غږیږو. له نیکه مرغه د سیاسي چارو کارپو خالد سادات را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. سادات صاحب سلامونه، او پوښتنه مې دا کوله چې دغه حرکت وایي چې د اوسنۍ حکومت مشروع نه ګڼي او بیا په ورته وخت کې دا موضوع وایي چې دوی د یعنی فعالیتونه به نظام به نه تخریبوي، په داسې حال کې چې فکر نه کوي په خبرو کې تناقض لیدل کېږي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې د ګوندونو د احزابو جوړول او همدارنګه د سیاسي ډلو او ټپلو جوړول د اساسي قانون د عدالت نه د افغانستان د اطلاعو لپاره یو اساسي حق دی. اما اوس خبر دا ده چې دغه د اوسني نننۍ ناستې یا د اوسني راپور پر اساس شروع ویلې، دلته فکر کوم تر ډېر ځای پورې سیاسي موخې ته نږدې کول شوي دي. یو دا ده چې په اوس وخت کې هغه چارواکي او هغه اشخاص افراد د ګوندونو په جوړولو باندې لګیا دي چې هغوی په تېر کې یا ناکام شوي دي او یا هم له دندو ګوښه شوي دي. په دې مفهوم چې دوی دغه ګوندونه په خول نه جوړول، هغه وخت دوی په واک کې ول یا د افغانستان د ګټو لپاره دوی کار نه کوي. یو مسله دویم مسله تاسو وګورئ چې دغه د محور په نوم باندې یا دغه سیاسي محور کوم ګوند چې اعلان شوی دی، دوی د دوی په رهبری کې څوک دی؟ هغه د افغانستان د استخباراتي کړې یو مامور پاتې شوی دی. په نړۍ کې به تاسو هیڅ ونه ګورئ چې یو استخباراتي مامور یا د یو هیواد د استخباراتي ادارې په راست کې څوک وي او هغه د بلاخره د دندې څخه وروسته سیاسي ګوند جوړ کړي. بنان دا یو سیاسي قاعده ده، یو سیاسي وضعیت دی. زه فکر کوم چې دلته هر هغه څوک چې هغه د استخباراتي ادارې په راست کې پاتې شوی وي، ښه به دا وي چې د دندې څخه وروسته په ډیرو حساسو مسایلو کې، هغه مسایلو کې، هغه کارونو کې چې دوی باندې وظیفه کړې ده، خپل مملکت ته خپل هیواد ته باید مشورې ورکړي، نه دا چې هغوی په سیاسي کارونو باندې بوخشي.
بله او بخی ستاسو خبرې می قطع کړی. سادات صاحب، دغه حرکت چې نوې نن د اعلان یعنی موجوده اعلان یو کدوې وای چې د حکومت پر وړاندې د اپوزیشن په توګه بخپل چاري مختوړي، څه فکر کوي د دې جوړښت په کتو دوی کولای شي د اپوزیشن هغه مهم رول ولو به یو وخت کې هم د خپل ادا ثابت کړی؟
د اپوزیشن رول چې د سیاسي توقعات کې خپل معلوم دي مشخص دي. بنان هر هغه څوک چې د نظام په داخل کې دی پاتې شوی او هغه ته ګوتنه نیول کیږي، هغه خپل خپل مشروط دی ولر فکر کوم هغه تر اجازه دی. هغه څوک هغه کړي، هغه علاقات چې هغه په نظام کې پاتې شوی وسی او هغه د نظام څخه داخل خبر لري، بیا د اپوزیشن خبرې کې زه فکر کوم دا یو درسته خبره بنو وسی. زه باور نه لرم چې اوس وکول شي د افغانستان اوسنۍ اپوزیشن چې موږ تاسو یو حقیقي اپوزیشن تعریف وجود نه لري، ځکه دلته د اپوزیشن په معنا باندې سیاسي ګټو لپاره او سیاسي اهدافو لپاره رسیدل مهم دی، نه دا چې دوی اصلاحات راوستل او د اپوزیشن پر مخ بیول دي. نو زه فکر کوم نننۍ جوړښت اعلان شوی دی دا هم هغه برخه ده چې د خپل فشار پر اساس باندې، یا پر حکومت د فشار پر اساس باندې اپوزیشن لقب ځان تخپل کړي.
بله یو روسي پښتنه مې دا کوله سعادت صاحب، کلنډ را ته ځواب کې چې دا ډول حرکتونه یعنی دا اول ځل نه ده چې داسې حرکتونه د موجودیت اعلان کوي، خو اخیسته په کتو فکر نه کوي چې بیا په ټوله کې به دغه حرکتونو د هغه ماهیت او موثریت چې لري که چیرته دوی اغیزمن نشي تمامېده یا هغې ته به ضرر ورسوي؟
بدون له شک څخه تاسو وګورئ په افغانستان کې خلک په حزبي او په ډیموکراتیکې پروسه کې په احزابو باندې ولې باور نه لري. ځکه نه لري چې احزاب دلته ناکام شوي دي، سیاسي ګوندونه ناکام شوي دي، سیاسي ډلې ټپل ناکام شوي دي، ائتلافونه ناکام شوي دي، تر څو چې موږ یو حقیقي اپوزیسیون ته یا داسې ګوندونه چې د هغې بودجه معلومه اوسي، د هغوی کړلاره معلومه اوسي، یا په عین زمان کې د هغې مرام معلومه اوسي، زه فکر کوم داسې یو ګوند رامنځته کېدو ته اړتیا ده. اما داسې حرکتونه چې یا مقطعي حرکتونه وي، یا د حکومت د داخل نه حرکتونه وي، یا د مشروعیت تر سوال لاندې راغلي اوسي، بینان د افغانستان اوسنۍ ډیموکراتیک فضا او د افغانستان د خلکو سیاسي ذهنیت مناسب کولای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
قدر من اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. او دا هم د خبرونې پاتې مطالب. د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو ته لویږي. د دغه کمیسیون رئیس همایرا ایوبی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو کانفرانس کې وویل تر ټولو زیات فساد د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په ادارو کې دی. تفصیل د یوسف خان په بخښنې سره، تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د مالی وزارت وایي چې د خو او پرمختللیو خدماتو په وړاندې کولو سره تر ډیره په ګمرکونو کې د فساد مخه نیولې. خو د ولسی جرګې له فساد سره د مبارزې کمیسیون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د خلکو جیبونو ته لویږي. د دغه کمیسیون رئیس همایرا ایوبی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ځواب ویونې په عامه خدماتو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې تر عنوان لاندې کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې زیات فساد د عامه خدماتو وړاندې کولو په برخه کې دی.
با تاسف بیشترین بخش فساد
له بده مرغه په افغانستان کې تر ټولو زیات فساد د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې دی. د افغانانو پیسې د فساد او د نه پاملرنې له امله د حکومت خزانه ته نه بلکه د خلکو جیبونو تلویږي. د افغانستان د ګمرکونو 40% عواید د خلکو جیبونو
تلویږي.
اغلی ایوبی زیاته کړه چې فساد تر ډیره د ترانسپورت وزارت، د نورم او ستاندرد ادارې، د نفت او ګازو تصدۍ او د کورنۍ چارو په وزارت کې موجود دی چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی. د کورنۍ چارو وزارت د پالیسی مرستیال مسعود احمد عزیزی چې په همدې کانفرنس کې خبرې کولې دا ومنله چې فساد د خو خدماتو د وړاندې کولو مخه اډب کړی ده.
د خدماتي بخش کې چې بدبختانه سړی ویل سوی چې هنوز هم زموږ هیوادوال د دغه ستونزې سره مخامخ دي، چې په هغه شکل باندې چې خدمات باید ورته رایه سوي وای په هغه شکل باندې رایه سوي نه دي.
په افغانستان کې د دیموکراسۍ نړیوال بنسټ بیا چې د مدني ځوابوینې په عامه خدماتو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې کانفرنس جوړېدو کې مرسته کړې وه، د فساد په لمنځه وړلو کې د رسنیو او مدني ټولنو په رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان مالی وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په عایداتي سرچینو کې فساد صفر ته راښکته کړي.
هڅه او تلاش مو داده چې د فساد موجودیت د افغانستان په عایداتي سرچینو کې صفر ته تخرب وکړي، ولی اوس هم په بعض ځایونو کې موجود دي، موږ په دې لټه کې یو چې دغه صفر ته تخرب وکړي.
د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرا رئیس عبدالله عبدالله څخه غواړي چې په وزارتونو او مهمو دولتي پوستونو کې له فساد پاک خلک په دندو وګماري. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرا رئیس عبدالله عبدالله په وار وار د فساد په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې په جدیت عملي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. د اسرائیل چارواکو په بیت المقدس کې خورا سپیڅلي ځایونه چې پکې اقصی جومات هم شاملېږي بیرته پرانیستې دي. اسرائیل وروسته له هغې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې دا سپیڅلي ساحه وتړله چې درې واره به اسرائیلیانو په ډزو دوه پولیس ووژل. سفی الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بیت المقدس کې د تیرې جمعې ورځې تر حملې وروسته چې په خاطر یې د اقصا جماعت په شمول ځینې ساحې د خلکو په مخ تړل شوې وې، د نن یکشنبې په ورځ دا ساحې بیرته پرانستل شوې. په بیت المقدس کې حرم شریف ته د لومړنۍ ډلې ورتلونکو کسانو نن سهار الله اکبر نارې وهلې. پولیسو په دې شرط خلکو ته له دې ساحو د لیدنې او زیارت کولو اجازه ورکړه چې وضع شوي مقررات ومني. پولیسو اقصا جومات او د غره ګنبدې شاوخوا اوسپنیزې پنجرې او کمرې لګولې او داسې ماشینونه یې درولي چې له خلکو سره انتقالیدونکي فلزي آله پیژندلی شي. د اقصا جومات رئیس شیخ عمر کسوانی ویلي نوي وضع شوي مقررات نه مني. هغه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اسرائیل حکومت لخوا وضع شوي بدلونونه د منلو وړ نه دي او تر هغو جومات ته ننوځي چې د اوسپنې ترخیصونکي ماشینونه نوي لرې شوي. د اسرائیل حکومت استدلال کړی چې د تېرو جمعې ورځې د حملې عاملان په بیت المقدس کې له همدې سپېڅلې ساحې ورغلي وو. په هغې حمله کې چې د دریو عرب اسرائیلیانو لخوا وشوه دوه پولیسو وژل شول. اسرائیلي حکومت سمدستي تر حملې وروسته د اقصا جومات په شمول ځینې مقدسې ساحې وتړلې او مسلمانانو له څو لسیزو وروسته د اسرائیل حکومت د دې کار په نتیجه کې د جمعې لمونځ ونه شو کړی. د اسرائیل حکومت دی بی مخینی پریکړې د ګڼو مسلمانانو او اردن حکومت غبرګون وپارو. اردن حکومت په بیت المقدس کې د سپیڅلې سیمې د حرم شریف خادم دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د شنبه پر ورځ ژمنه ورکړه چې د یک شنبه پر ورځ به حرم شریف او د غره ګنبده په تدریجي ډول پرانیزي. حرم شریف چې د مسلمانانو او يهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي په کلونو کلونو کې هم کله نه وټړل شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس دی راپور لمخې د یک شنبه پر ورځ هم اسرائیلی پولیسو یو څلور درش کلن فلسطینی په دزو واژه. د پولیسو ویاند میکی روزنفیلد ویلي په ګډو عملیاتو کې چې د یک شنبه په سهار وشول دا څلور درش کلن فلسطینی له پولیسو سره د دزو تبادله کې وویل شو. د 2015 کال له سپتمبر راهیسې اسرائیلو 255 فلسطینیان چې د حمله کوونکو په توګه پیژندلي وو وژلي دي. د حمله کوونکو د حملو په نتیجه کې بیا له همدې نیټې راهیسې 45 تنه اسرائیلیان او درې بهرني وګړي هم وژل شوي دي.
د سفیر الله ستانګزي رپورټ ته غوږوي. له افغانستان داسې یو هیواد څخه چې ډېرې ښځې له لفظي او فزیکي تشدد سره مخامخې دي، هغه هیواد چې په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای بدل کیږي، یوه سندره د ښځو د حقونو لپاره د یوه کمپاین په سرود بدله شوې ده. هندوستان ټایمز ورځپاڼه وایي په هغه هیواد کې یو نوی فلم چې د ښځو د ازادیو په اړه دی له افغانستانه د یوې وطني سندرې له موسیقۍ سره د خپرېدو لپاره تیار شوی دی. په هندوستان کې د ښځو د ازادیو په اړه سمبولیک فلم زما تر بورکی لاندې لپسیرین نومیږي. خدا چې کوم افغاني سندره پکې اخیستل شوی د فرشتې جلالسی په ریپورت کې به واوري چې د هندوستان ټایمز د ریپورت په حواله یې جوړ کړی دی.
هندوستان ټایمز رسپانه وایي د افغانستان د دې فولکلوریکي وطني سندرې په وزن په هند کې جوړه شوې سندره د ښځو د ازادۍ لپاره د لپسیرین د کمپاین په مسرود بدله شوې ده. دې سندرې طرز د بالیووډ په یوه نوي فلم کې چې لپسټک انډر مای بورکا یا زما تر بورکې لاندې لپسرین نومیږي اخیستل شوی دی. د سندرې شعر په هندي لیکل شوی دی. د سندرې ټریلر یا د تبلیغ لپاره یوه برخه د سېشنبه په ورځ پر یوټیوب خپره شوه. د احمد ظاهر د دې وطني سندرې نوی کمپوز زیب النساء بنګش جوړ کړی او زیب النساء بنګش دغه سندره بللې ده. د سندرې لپاره شعر افنیتا دت لیکلی دی.
لیلی 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 جان 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 بنا پوچھ ہائے ہائے دیدی 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 جان 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 بنا پوچھ وائے وائے لالی چڑی ہونٹوں پہ خوابوں کے گلاب کی چالی چڑی آنکھوں پہ بنا پیے گئے کسی میں خانوں کی بات ہو کتابوں میں جیسی تھی رومانی سی رات ہو لیلی 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 جان 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 بنا پوچھ ہائے ہائے ندی دے دی دے دی جان جان جان
د لپسټک انډر مای بورکا فلم د څلورو شوزو په ژوند جوړ شوی چې هر ایوه د خپلو خیالونو او پټو ارزوګانو په رښتا کولو پسې ګرځي.
د افغان ځوانانو مدني بهیر د ننګرهار د امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې له ولسوالیو څخه وروسته اوس د نامنۍ څپې د جلال آباد تر خاره رسیدلې دي. مدني فعالان چې د ننګرهار کې د ترور اډانت تر نامه لاندې غونډه کې په کابل کې سره ټول شوي وو. وایي چې هلته یوازې په تیرو دوه اونیو کې اته هدفي وژنې ترسره شوي چې خلک یې د وضعیت په اړه خورا اندېښمن کړي دي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه نور حال لري.
د افغان ځوانانو مدني بهیر د ننګرهار چارواکي د غفلت په خوب ویده بولي وایي چې په ولایت کې امنیتي اقتصادي او ټولنیز ناخوالې اوج ته رسیدلي خو په وړاندې لازم اقدامات نه کیږي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي ویل یې دا وخت وسلهوالو ولسوالیو د جلال آباد ښار ته رسیدلي او هدف یې وژنې او ترورونه کوي. د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال په کابل کې یوې جوړې شوې خبري غونډې ته وویل چې د ننګرهار وضعیت د 2014 کال راهیسې د خرابېدو په لور روان دی.
مشر تقریبا درې ځلې ننګرهار ته سفر را کړی. ښاغلي حنیفت مر پنځه ځل که څلور ځل هلته سفر را کړی او همدارنګه امنیتي ارګانونو مشرانو هر ځلې ننګرهاریانو سره وعدې کړي دي. اما برعکس د ځمکې غاصب لا هم غصب ته لمن وهي. په امنیتي ارګانونو کې لا فساد پراخه ده، لا امنیت خراب سو، تر هغې ښه نه سو. زموږ غوښتنه دا ده چې محلي چارواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي، پر ځای سم اشخاص راولېږي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ننګرهار د مدني فعالانو په باور د ننګرهار په 1116 کې امنیت خورا خراب او دا څپې اوس تر ښاره رسېدلې دي. د افغان ځوانانو مدني بهیر وایي چې یوازې په څه باندې 10 ورځو کې په جلال آباد ښار کې اته هدفي وژنې ترسره شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. مدني فعالان وایي چې په ښار کې د غیر مسوله وسلوالو د مافیایي ډلو او غلو موجودیت د سیمه ییزو مسؤلینو او امنیتي ځواکونو غړي او ځینې نورې ناخوالې هغه څه دي چې د جلال آباد امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار تر څنګ په مرکز کابل کې ډېر وخت ورته شکایتونه او پر امنیتي بنسټونو انتقادونه شوي دي. د کابل اوسیدونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو غلا او موټر سایکل سپرو تښتونکو د تورو شیشو وسلو لرونکو موټرو تر پوزې راوستي او ژوند یې ورتریخ کړی دی، خو حکومت یې پر وړاندې جدي اقدامات نه کوي. موږ غوښتل چې د دغو ټولو انتقادونو په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر او وروستي اقدامات هم په راپور کې واخلو. خو د یوې سرچینې په وینا چې د کورنیو چارو وزارت ډېر چارواکي په بهرنیو رسمي سفرونو دي او له راګرځېدو سره سم به ملت ته خپل ځواب ووایي. د ننګرهار امنیه قمندان بیا ویلي چې په ننګرهار کې د جرمونو کچه کمه شوې، ولې نشي ویلی چې په بشپړ ډول ختم شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکی او مدني فعال عنایت الله صافی بیا وایي چې د خلکو باور د ننګرهار په اوسنیو سیمهییزو چارواکو ختم شوی او د حالاتو د کابو کولو لپاره حکومت باید جدي اقدامات وکړي.
د ملي شورا او ولایتي شورا ډېرې زورواکي وکیلان سیمه ایز چارواکي کار ته نه پرېږدي او ځای د کارونو خنډ ګرځي. له ولسمشره په ځانګړې توګه غوښتنه کوو چې د اساسي او نورو وضعي قوانینو په رڼا کې د دغو اشخاصو مخه ونیسي. د نیول شویو غلو، قاتلونو او مفسدینو د محاکمې لپاره باید عملي کارونه پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا نهه میاشتې مخکې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو تر ګڼو شکایتونو وروسته حکومت دغه ولایت ځینې لوړ پوړي چارواکي بدل کړل.
خدمتونه اوریدونکو بیا هم په ننګرهار کې تم کیږو. کله یوې خوا مدني فعالان په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي، خو له بلې خوا د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په تورخم خارګوټي کې سرحدي پولیسو یو لارې ډوله موټر چې چاودیدونکي توکي په کې ځای پر ځای شوي وو نیولې. دا تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د تورخم سرحدي پولیسو په یو لاري موټر کې شاوخوا 10 ټنه چاودیدونکي توکي له یو پاکستانی کس سره یو ځای نیولي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قمندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل د یکشنبه په ورځ په خبري ناسته کې وویل چې د دوی ځواکونو په دې لاري کې هغه مواد نیولي چې په چاودیدونکو توکو کې ترې استفاده کیږي.
د تورخم منسوبین په دې باندې وتمانېدل چې هغه بارلرون کې لاري کې تقریبا 200 بورې امونیم نایتریت چې ټول وزن لاستونه په اندازه شاوخوا تر رسیدل، هغه د یو کس سره چې هغه د پاکستان اوسیدونکی ده، د هغه نوم ملا جان د نوروز خان زوی ده، او سرحدي پولیسو په تورخم کې ونیول او د نور سړونو لپاره قرارګاه ته انتقال کړي. موږ به قانوني اجرات ترسره کوو.
د دې لاري چلوونکي ملا جان چې د پاکستان اوسیدونکی دی او د نیول شوو موادو په تور نیول شوی ځان ناخبره بولي او وایي دته دغه مواد کړي په نوم په لاري کې اچول شوي.
او د ایتالیا په مرکز روم کې وداسې د اوبو چینشته چې خلک فکر کوي چې دې چینې ته د پیسو پاچولو سره به بیا د غزای د لیتو موقع ورته برابر شي. نور حال اسمت سروان وړاندې کوي.
د ایتالیا د پلازمینې روم دې چینې ته چې تراوی نومیږي ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سیل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان دې چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالره او په کال کې $1,000,000 ته رسیږي. چینې ته غورځول شوي پیسې یوه کاتولیک خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 کال په دغو پیسو یو پلورنځای جوړ شو څو پر بې وزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سیکو پاکه شي. یوازې د تروی چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال $2,000 ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
بلې قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن په کابل کې د اوسنی حکومت ځینو منتقدینو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې یو شمېر پخوانیو غړو د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم د یو نوي سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ. د دې خوځښت مخکښ غړي د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین تاتور اسپانتا د حکومت پر پالیسیو انتقاد وکړ. ویل حکومت باید په هره برخه کې بدلون راولي. د ننګرهار ولایت یو شمېر بدني فعالانو نن په کابل کې په یوې غونډه کې په ننګرهار ولایت کې د نامنو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت ټینګښت ته توجه زیاته کړي. نن د بغلان ولایت د بلخمري ښار دینی عالمانو، مدني فعالانو او عامو خلکو په یوې غونډه کې بیا د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د اقتصادي پلانونو او پراختیايي پروژو ملاتړ وکړ. د ایران یوې محکمې یو تن چې د امریکا او یو بل هیواد دوګونی تابعیت لري د جاسوسۍ په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی دی. د قضایه قوې ویان د محکوم شوي کس نوم نه دی ښودلی او نه هم نور جزئیات چې هغه کله محاکمه شوی ورکړی دي. اسرائیل د بیت المقدس خورا سپېڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. د تېرې جمعې ورځې له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل دغه ځای تړلی او امنیتي تدابیر یې پکې سخت کړي وو. د اسرائیل پوځ وایي اسرائیلي ځواکونو نن سهار په لویدیځه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځ فلسطینی وروسته له هغې په ډزو وواژه چې د هغه د نیولو هڅه یې کوله، خو هغه پر دوی ډزې وکړې. استرالیا له روسیې غوښتي چې د هغو مشکوکو عاملانو د محاکمه کولو لپاره په نوې هڅو کې همکاري وکړي چې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د یوې مالیزیایي الوتکې په راغورځولو کې لاس لري. په دې پیښه کې د مالیزیا د حکومت د هوایي شرکت د MH-12 الوتنې ټول 298 سپرلۍ وژل شوې وې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د 19 کلنو نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې سبا د مالیزیا سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د غرض د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د جولای په 13 له سنگاپور، د جولای په 20 له نیپال، په 21 له مالیزیا، په 23 له سنگاپور او د جولای په 25 له نیپال سره لوبه لري. دغه سیالۍ د سنگاپور په کوربتوب ترسره کیږي. د جنوبي سند د فوټبال سیالۍ پلر کې نن د لوګر او غزنی د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې نتیجه د ورځې ناوخته معلومیږي. د دغو سیالۍ پلر کې سبب د میدان وردګ او خوست الف لوبډله او د غرس د غزنی او د پکتیا د فوټبال لوبډلې سره لوبه وکړي. روفي وایي د دغو لوبو څخه هدف د اباسین سپي لوبډلې ته د شپږ ویشت غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د جنوبي سون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 پیل شوي او تر شلمې دوام کوي. او په هرات ولایت کې به ډیر شر د دریګونو ورزش سیالي پیل شي. د دریګونو ورزش فدراسیون رئیس شیر محمد جامینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې له هرات، بادغیس او نیمروز څخه سباند درې سلویښت لوبغاړي په درې برخو لامبو وهنې، بایسکل ځغلونې او منډو په برخه کې ګډون کوي. ښاغلی جامی د دغو سیالۍ څخه هدف د دریګونو ورزش وده یادوي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په لومړۍ نیمایي کې راټول شوی مطالب هم دلته پاتہ ورسیدم او رسیدل اوس هم تاسو رابولم دوه ونی زو خبرونه ته د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو اوریدو ته.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دیوانۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ د ګرمابد سیمې د یو اوسیدونکي حاجی محمد آصف ستونزه راخسته ده د یوی د دوی د سیمې د مولانا یعقوب چرخی په لیسه کې امنیتي ځواکونو پوسټه جوړه کړې چې لامل یې زده کوونکي په خطر کې دی او لیک لوست پکې نشي کولای د یوی امنیتي ځواکونه دي دغه د زده کړې مرکز خوشې کړی دا ستونزه مو د لوګر ولایت او همدارنګ د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده لومړی به د حاجی محمد آصف او ورپسې د حکومتي چارواکو نظر واوري پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
رو رستانوم څه دی
د ما نوم حاجی محمد آصف مشهور پاجی پلنګم د سپارسالار صاحب غلام حیدر خان چرخی د خانواده هم څه
ستاسو ستونزه څه ده
د موګه پلارونو ورکړی ده و راغان چې د موګه شاګردان داسې درس او تعلیم وکړي خو متاسفانه دلته چې دلته قرارګاه د دولت راغلی د موګه لکان نشي کولای چې خپل درس او تعلیم او استعداد مخته بوزي له دوی نه مثال په آرامه سینه دوی خپل تحصیل نشي رسولای بس مشکلات دا چې د موګه ټوله مراکین د څرخ ټوله دولت په جریان اچولای ده خو په دا زمان کې د دولت او د وزارت داخله او د وزارت دفاع او د ریاست معارف لانجه پکې وو بیا د دې لانجه ریاست معارف د دعوی ګټلې ده صاحب اوس داسې څوک نشته چې دا اجرات پیو کې د لکانو د ماشومان او د طفلان له دې مشکله وساتي
دغه قرارګاه د نن په خونځي کې جوړه شوی
په محوطه کې دوه سو وای دا تر څوک علامه مخکې صاحب خپل د درسي سنوفونه د دوی په لاس کې وو بیا دا لکان مقصد هم مستفیدان او دا راکین د دولت کوشش وکه ا تعمیر دی ولسوالی او تعمیر وشک خلاص ک پتان کې بل تعمیر د سیباغا یو تعمیر هغه به ته معرف ته پری خود ک و څلور اطراف درې اطراف د پو د بم په سر باندې د دوی حاکمیت د سی
د کومه پیغه خو بنه شوی تر اوسه پورې چې د مخالفینو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نخته شوی بیا خونځي او ځکهونکو ته پکې ځان رسیدلې وي
اڅان کې مخالفین مثال د خبر تدید کی د الکان تدید کیږي هغه ورځ تلور ورځ کپینځه ورځ مخکې الکان چې لټنه جنگ و پکې الکان چې سنسنه رخصت یې ده په مغه سات کې د لیسې په مخ باندې د لیسې د عدالت په مخ باندې مرمی راغی خو احسان دی خدای وشو د خدای احسان وشو چې ما شومان ته مشکل ونه رسیدي هغه معلومین دوی په سنس کې نه نوت وسیده
دا دی ونویل چې دا کوم خونځی دی او چیرې پروت دی
د تر په ولسوالۍ کې د یو اوزا د یو منطقې په د ګرماوي په نوم ده دا مکتب چې د نوم یې لیسې مولانا یعقوب چرخی ده صاحب په دې قاله ته رسیدلې ده مام په خپل درس په همدا مکتب کې ویلې ده صاحب
د لیسې ته د پولیسو ځواکونه راغلي ک د ملي اردو
یو څنګه د څنګه د ماده ترزوې کورې دا هغه پولیس نیولې یو ورګان نه د درې ورګان ده صاحب مقصد ټولې مقصد هم دلته د دوی په سر باندې ولال ده لاس متره مسافه دوی نه لري صاحب چې د څنګه تاسو قضاوت وکړي چې د لکان څنګه درس تعلیم خپل مخته بوزي بخي تعدید دا چې ټول د مکتب پورس خوشي کې خلک ناراضي و دوی موږ خپل د علم او فرهنګ له منځه وړو صاحب دا قضا چې دا قانون ده
خو واستاسې څه غواړي
وختونه دا ده صاحب چې مثال دا د زاید معرف ده دا مثال دا زاید پریدي د نظامی شی او د نظامی او قرارګاه او د معرف نه کیږي
د انصاف پلټکه
د دستون زموږ لومړی د لوګر د والی لویان سلیم صالح سره شریک کړه جناب صالح صاحب د چرخ ولسوالۍ د ګرمابه د سیمې نه د حاجي محمد آصف په نامه تیلیفون کړی چې دلته یو لیسه ده د مولانا یعقوب چرخی په نامه. دغه لیسه په نظامي پوسته بدله شوې او زده کوونکي پکې داریږي او صحیح زده کړې نشي کولی.
مکتب نه په لري فاصله کې پرته ده دا زیان ستم نه دا ګواښ ته چې وسلوال مخالفین دي اوسه ډز وکړي او ښوونځي ته زیان ورسېږي زده کوونکي وړه شي. مونږ د لوګر ولایت والي لخوا امنیتي جسته کې امنیتي ارګانونو ته وظیفه سپارلې وه په کومه سیمو کې چې هلته مکتبونه سره نږدې ساحه کې پوستي وي او پوستي باید مکتبونه لرې شي. همداسې په پارک برک ولسوالۍ کې همداسې یو ښوونځي ملي اردو پوسته وه هغه مونږ لرې کړه.
دفاع وزارت د ویان د مرستیال جنرال محمد رادمنش ته هم واوروله
ملی اردو او ملی ځواکونه پالیسی دا دی چې موږ اول په یو ځای کې سي عملیات کوو که هغه مکتب دی که مدرسه دی که هر ځای دی. موږ آزادوو، دشمن تصفیه کوو، دشمن ته غاښ ماتون کې ځواب وایو، اما دا د موږ پالیسی نه ده چې په مکتب کې یا په مدرسه کې موږ ځای په ځای شو، ولې چې د موږ قرارګاوې دیر تسلیمات لري نسبت و ده هغه مکاتب سی به اطراف کده. بنان ممکن ده سیو زر منگور شو یو مکتب ده تصفیه ده پاره، اما پا مجرد ده دیسی ده منگ عملیات خلاص شی یا سر تا ورسیگی منگ بیر تا اخفل قرارگاه و تا ورزو او هغه مکتب ده خلقو یا ده معلمینو راست ورکو او بس.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ نه حاجی محمد آصف آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د دې ولسوالۍ د ګرمابه په سیمه کې د مولانا یعقوب چرخی لیسه په امنیتي پوستو بدله شوې ده او دا مهم واوریدل چې د لوګر د والی ویاند او د دفاع وزارت د ویان مرستیال دغه ادعا رد کړه او ویل چې په دې لیسه کې امنیتي پوستې نشته او په راتلونکي کې به هم په لیسو او ملکي ځایونو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای نه کړي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجود وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0.
د انصاف پلټکه
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. داونه هم د څوتنو اوریدونکو داسې پیغامونه را رسیدلې چې وایي ځینې کسانې موندلې دي نشانې او د ټلیفون شمیرې سته. که تاسو خپل ورک عزیز لټوي نو دا پروګرام را سره واوري کېدای سي ستاسو ورک په دې خبرونه کې پیدا سي. لومړی یو پیغام دی د دولت په نوم یو اوریدونکو راستولې خو ځای نه ده شوډلې لته به واورو.
السلام علیکم ز دولت نمیرم ما سره یو سړی د دادګل په نامه د شپږ وکاله کې ځان چاته نشوي دار چې په دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسي پراویا درې سوه پنځه پنځوس یوولس پنځه څلوېښت.
السلام علیکم زه عبدالمتین د زابل زخم اړیکې نیولې ده. یو خدای د نامه دی چې د شاه محمود زوی ده، د باز محمد ورور ده، دغه د بدخشان ده، قریه یواز بدخشان. د نمبر مې دا دی چې پراویا اته درې نه درې دوه اووه پنځه کې بیا څوک دغه لري طلب لري د زابل په ولایت کې د عمکې په کلي کې دغه نمبر دی بیا دا شمیر زنګو وي. والسلام.
وعلیکم السلام علیکم. زه برات ګل د نګرهار ولایت د خوګړو لسواله د وزیر نغیګم دلتا ورورا یو دی ګل محمد په نامه سړی دی. ځان درزګان ولایت د ترنکوټ ولسواله بولی فلار اختر محمد نه میږي. دلته زه وادم کړی کړی یو پنځلس کاله کېږي چې دلته راغلی دی ورورا. او ځان دی درزګان ولایت بولی ریښي پته نه لګي نه څوک سره پیدا کېږي. که چېرې څه پوره معلومات وکړه زما سره اړیکه ونیسه. السلام علیکم. بله ګل محمد ولد اختر محمد دوه زامن دي. یو سمیولانه میږي ګل مته ولانه میږي ستان الدین په نامه وړکې دغه خور یې کړی ډېر یو اخلاقي سړی دی. الله مو مل.
برات ګل وروره تاسو په خپل پیغام کې خپله شمېره نه ده ویلې. له کومې شمېرې چې دا پیغام موږ ته رسېدلی زه به یې وایم: 0 نه 40 نه 80 100 90. یو بل دوست ورزو د غزنی ولایت څخه چې وای د فاطمه په نوم یو انجیل یې موندلې ده له د بای وورو
امزه خان هم د غزنی ولایت مکرولو طالبانه مې اړیکه نیولې ده. یو د انجیل یې چې عدالت کال عمر لري د فاطمه په نامه باندې خپل نوم خي اصلي تکلیف لري. نو پنځه میاشتې کېږي چې له ما سره د هر څوک په دې هکله معلومات غواړي له ما سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیسي: 0 1 4 8 1 0 3. یو دا نمبر یو ځل بیا وایم: 0 1 4 8 1 0 3. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه دولت تکندار د څخه خبرې کوم. زه د کرزی دریم کال و چې د کور کوچنی راوتلی وم. زما څخه خپل کور کوچنیان ویان ټوله ورکړي ځکه چې جنګ و جګړې بغاوڅه کې. نو زه اوس غواړم چې خپل کور کاکاګان ورونه ټوله بیدا کړم. زما څخه ټوله کور ورک دی. نو زما د تلیفون شمېره ده: 0 1 1 0 5 5 2 1 1. تاسو ما ته په شپږ چار څوک معلومات کې ما سره دې اړیکه ونیسئ. د خدای په مان د زبر راځو څخه مننه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 1 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 1 0 0 2 1 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو که تاسو هم خپل کومورک عزیز لټوي د ازادي رادیو د غشمیرو ته زنګ وهي چې وسرته اعلان سوی وسم تاسو هغه پیغامونه خبرووي چې تاسو خپل دوستان پکښ لټوي. په ترتیب سره به یې خبره کوم. لومړی د محمد یوسف په نوم دی و دوست پیغام ورو چې په خپل اورک پسې ګرځي.
محمد یوسف کرمو زوی سي محمد نن غوښمه نیمي تقریبا نتلستم د سوال ما واستو مې مننه کینو درکا روښ احوال نه لرو. یله کو چې تاسو غوړئ په اړه معلومات ولري په دغه شمیره د زنګ وهي: 0 1 4 0 3 3 3. مننه.
سلام علیکم. زه کریم د خوست ولایت نه تنه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د کار پروژه تقریبا 50 کاله کېږي چې د درک شوی دی. که چاته معلومات په دې شمیره د زنګ 0 1 4 3 2 1 5 0 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زمان نعمت اللہ دے دانگام دے ولسوالی نے میں نک نیوری دا زما ورور دے نیمی واشغ اللہ دے او دا دانگام سیدن کے تقریبا دا دونیم درے کال کی چے زمان نا بے در کشوے دے او دا پلان نیمی چے محمد ہاشم دے کچاتا معلوماتی ما سره په دې نمبر باندې راغته او ساتیزه تخپل شماره ویم: 0 1 4 2 0
3 2 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. ما کندهار ولایت ته زنګ در ولیدې. ما یو د خاله زینې کینې میرې دا څلور کاله کې شاوخوا ته فراوت وکړ شوې دي. هر چا ته معلومات شي پر دغه شماره کې زنګ راووي 0 4 8 9 2 6. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد جمال کوم هر ولایت پر سوالی ته می ازادي راځو ته زنګ وهلې دي. ما ورور په نام ده فیض محمد دا شل کاله زمانہ کې چې ورکښوي دي که چیرې د دې په خاطر اعلان اوري دا فکر د معلومات لري نو ما ته په دغه لاندې شمیره باندې زنګ وې 0 4 0 3 8 2 5. شماره یو ځل بیا 0 4 0 3 8 9 2 5. آزادی راډیو سمنه نشمه اعلان نشر کې 2 نور زنګ والی دي رسم دا غوښتنه چې زموږ اعلان نشر کې. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. اورکو اجزانو خبرونه ته ټول ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. زه احسان الله هلال چې منځای دا پکا ولایت د ګومل یو سوالی تشکین ښه دا پیغام تاسو ته پرېږدم او هیله لرم چې زما پیغام به راته نشر کړئ. زما یو ماما دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. د عجیبت په نامه ده د 15 کالو نه یې عمر اوښتی ده او ته په خپل ځان د عبدالله نامه غوره کړې ده که هر چا ته یې معلومات دي په دې اړه باندې ما ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووایي 0 4 0 0 8 5 5 0 او خپله حلاله شیرینۍ دې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. زه عبدالکریم یم د پښتیکا دی ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ او د خادخیلو د کلی اوسیدونکی یم. ما یو ماما ورک د عبدالغفار نمیزی د نظر زوی د لسی ولس کاله کې دی چې له کوره نه پته سوی ده. کچیرې چا ته معلوم یې نو موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 1 9 5 1 0 5 0. یو ځل بیا دا شماره تکراروم 0 1 1 9 5 0 5 0. فقط و سلام. د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالوکیل د کجکی د ولسوالی یم. زما دوه اولادونه چې شپږ میاشتې کېږي لا درکتوي دي په لشکرګاه ښار کې. شپږ میاشتې کېږي چې لا درکتوي دي. که دا چا سره معلومات وي زما سره دې پر همدغه شمېره اړیکه ونیسي 0 3 3 5 9 1.
دا ورور زما یو ځای ورکړی چې نن یې شپږی کې د کور او تلنګې موږ اوس یې حل نه مليږي. معلوم نه دی چې موږ چیرې دې په کوم ځای کې دې شتاس یې څخه خواهش کوم. ورور ستای څخه ښایي ډېر مهرباني دغه زموږ حالت نوم یې عبدالمالک دی د محمد اکبر زوی دی. دا نن یې شپږی د کور او تلنګې دې موږ یې حل نه لو دغه ستاسو په دغه اعلان کوي موږ چې موږ پریشان یو چې دا وایي بچا ویا پر باندې مسکې کلارا کوي 0 0 4 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کې ورکړي چې موږ ډېر پریشان یو یو دوه درې واره مو ورکړی دی چا نه دی اعلان کړی موږ ډېر پریشان یو مور او پلار او سرګردانه لالواله ګرځو پورته او کښته دغه د خیر سره سبا په دې رادو ازادۍ کې دغه اعلان ورکړي خدای په امان خدای کامیاب لري
بلی السلام علیکم زه لال محمد خبر کوم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کریا خاوي زما درې زامن ورکسي دي یو د خل محمد د شپانو سکالو بل ګل احمد د څورلو سکالو بل سخی محمد د دوه سکالو
دا و میاشت کیږي چې درکه نه معلومې د نوزاد ولسوالۍ کې دکان کوي زه په لن وځ د ګریش د ولسوالۍ تخصصات د ټلیفون پر کرشم نو کار مسلمان ورور په اړه معلومات لري زما سره د پردغه شماره زنګ وي 0 1 3 2 5 5 5 دوم ځل لپاره بیا تکراروم 0 1 3 2 5 5 5 کار مسلمان ورور په دغه اړه معلومات راکړي 0000 کالدارې بخشش لري و سلام د خدای په امان
سلامونه او نیکې هیله تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. عبدالمالک شکیب دم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ ته زموږ یو قریب دی چې احمد نومېږي و اته کاله کېږي ورک دی هر چا کره پیدا کړي یا معلومات لري په دغه شماره دې موږ ته زنګ وو 100000 افغانۍ جایزه لري 0 1 3 6 4 5 0 6 شماره یو ځل بیا 0 1 3 3 6 4 5 0 6 ازادی راځي د کامیابی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می محمد عمر د پرانی وی خان زاده د زابل ولایت خاک افغان صلی الله علیه و سلم زما د کاکا میر چې شکر الله علی میر د پیر زاده زوی ده تقریبا یو کار کې چې په کندارود کې نه درکه سوی ده کار چا پیدا کړی وی نور سره دې په دوه شمیرو اړیکه ونیسي 0 1 0 1 2 0 دا اړیکه بل شمیره ده 0 1 8 1 1 2 0 نو کار چا پیدا کړی د خپل مسلمانۍ خاطرې زموږ سره په دوه شمیرو اړیکه ونیسي وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. زما یو ورور د دغپور په نامه باندې دی تقریبا د 2 یا 3 کاله کېږي چې له کور څخه ورک شوی دی. کبه زما ځخ په خپله خاورې او یا د یو بل دوست ملګری زما ځخ خاورې ما ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 1 0 1 4 0 3 5 3 5 0 شماره یې ورې بیا وایم 0 1 0 1 4 0 3 5 3 5 0 سلام علیکم. الله مومنځه مخته مشه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
سلام علیکم زه حجنی دی ولایت جات فی ولسوالی شبدین کلاو شیدون که ما یو تر دا مومن ممی په لامه زوج د لانا نور ده دا ته کال کیږي چې نظر کا سوای دا تلل دی رار نور ده که دا ما غږ دی خپل اوري د مو مرګری اوري په موږ ته دی راش مار زنګوږي ا موږ دې چې پریشان یو سی پور او نه دوه پیزه او شپږ غوښته اوس مارو به مې کړو سی پور او شپږ څلور شپږ څلور او سی پور یو نه وسلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو تاسو سلامونه کوم. بیل چې جوړ او روغ وي زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. عبدالمجید عابد يم له لشکرګاه ښار څخه ستاسو سره اړیکه باندې يم. زما یو دوست دی ورک شوی درې څلور میاشتې راهیسې دی چې محمد حسن میږي اصلي د هلمند ولایت کې د کیول صالح اوسیدونکي دی رکور نظر کوي دی نو تقریبا د سندلو ښار دی او کار چاته او هر مسلمان ته په اړه معلومات وی او هي او یا هم اللي دري وی نو د انساني عاطفي او د مهرباني له مخې له دغه شمیرې سره اړیکه ونیسه او خپل جایزه دې تر لاسه کړي. د ټلیفون شماره زه تکراروم 0 1 0 0 5 5 0 1 0 0 0 د ټلیفون شماره یې بیا 0 1 0 0 5 5 0 0 2 0 کار مسلمان ورته په دې اړه معلومات وی نو د انساني عاطفي له مخې د کشمیر سره اړیکه ونیسي خپل جزات ترلاسه کړي.
ما
آزادی رادیو همکاران ته د نننۍ ته سلامونه ومنئ. ما یو سن د دې ژبې اتلس کاله کېږي دا ورک دی نارادراکه دی دا چاته پاتې یې
السلام علیکم. زه نجیب الله د گریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د عمې او زوی ورک دی د راجت په نامه دی د اسانی ور غټالک دی ما څه برتو خط والی دي مور پلاړي دي سرګردانه په لګر دي.